السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه مرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه لا بوریوال کاکړه اورو.
نمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. امریکا وایي دوی غواړي چې پاکستان د ترګری پر ضد جګړه کې نور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نه سلري کولای، او د ایران حکومتي خبری رسنۍ خبر ورکوي چې په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتلي. اوس بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ ویلي دوی غواړي چې پاکستان د ترګریز جګړه کې نور اقدامات وکړي، او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز بیګا له رسنیو سره په خبرو کې وکړه. هغې وویل
Our goal is that we know that they can do more to stop terrorism and we want them to do that.
زمون مخاده ده چې موږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کول شي او په کار هم ده. دا ډیره ساده خبره ده. تر څو چې د ځانګړو اقداماتو خبره ده، نو تاسو به په راتلونکي سلیر وشتو یا اته سلويختو ګڼو کې خبر کړو.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی هم پرون ویلي پاکستان له یوې خوا له موږ سره کار کوي، خو له بلې خوا یې هغه ترهګرو ته خوندي ځالې برابر کړي دي چې په افغانستان کې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي. د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تېر ورځ نه وخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکې ماتې مسؤلیت پر پاکستان نه اچوي. بیان زیاتوي چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. کمیټې ویلي چې پاکستان نن هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي و چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سرحدي ځواک پر یو امنیتي پوستا په برید کې 12 سرتیري وژوبل شوي دي. امنیتي چارواکو تیر شپه رسنیو ته وویل چې پرون ماښام درو وسلوالو په بلیلی سیمه کې کوټي ښار ته پر داخلیدونکو امنیتي پوستا برید وکړ چې په ځوابي کاروي کې دوه وسلوالو ووژل شو او درې وسلوال په ځان پورې تړلي مواد وچول چې په نتیجه کې دغه عسكر ژوبل شول. بلیلی د کوټي چمن پر لوی سړک کوټي ښار ته د ننوتو نقطه ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټای او خپل ځانګړي سلاکار امان الله نوتیزی له دندو لری کړی دي. نواب سن اولا زیری دا ګام تیر ورځ له هغه وروسته پورته کړی چې د صوبای اسمبلی 14 غړو د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی چې د بوکټي او نوتیزی ملاتړ هم ورته ترلاسه و. د صوبای حکومت چارواکي وایي چې وزیر اعلی د کورنیو چارو د وزیر لری کولو امر صوبایي گورنر ته لیږلی دی. بلخوا سرفراز بوکټي له دندې د نوموړي د لری کېدو خبر بې بنیاد ګرځولی او تیر ورځې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه وار له مخه له خپل استعفا گورنر ته لیږلی وه. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نسی لری کولای. جنرال رزاق چې پرون یې په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استازو سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ټاکل شوی، نو لری کول یې هم د ده په وینا د دې حکومت کار نه دی.
زه نه دې حکومت راوستلم، نه د حکومت مایسته کوی. زه د کندهار د خلکو په غوښتنه راغلم، د کندهار د خلکو په غوښتنه به ځم. دا کم خلک چې دا خبرې کوي چې پلانکی ځای د قدرت چې زری دي، دا د قدرت چې زری نه دی، د وطن پروشان د پاره خزی دي.
له دندې څخه د کندهار د امنیه کمانډان د لری کولو په اړه تر اوسه له کابل کوم خبر نه دی خپور شوی، خو تر دې مخکې په شمال کې د بلخ لری کړل شوی والی عطا محمد نور ویلی او حکومت غواړي چې له وروسته د کندهار امنیه کمانډان له دندې لری کړي. د جنرال عبدالرزاق د دې څرګندونو په اړه تر اوسه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او یا هم د ولسمشر دفتر څه نه دی ویلي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتلي دي. دا له هغه وروسته ده چې د حکومت ضد خونړۍ مظاهرې له بېګا راهیسې آرامې شوې دي. د ایران حکومتي انګلیسي ټلویزیون پریس ټي وي د چهارشنبې په ورځ خلک ښیي چې د ایران بیرغونه یې په لاسونو کې دي او د حکومت په ملاتړ کې مظاهرې کوي. په یو شمېر ښارونو کې راوتلي دا مظاهره چان پر هغه حکومت ضد احتجاج نیوکې کوي په کوم کې چې د 22 کسان وژل شوي وو. دا احتجاج د دسمبر پر 8 پیل شوی وو. اروپایي ټولنې او امریکا په ایران کې د حکومت ضد احتجاج پر وخت د خلکو وژل کېده او د حکومت ضد مظاهرې چانو گرفتاری د نه منلو وړ بللې دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي تور پورې کړی چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې د ایران د دښمنانو لخوا طرح شوي دي. شمالی کوریا له جنوبی کوریا سره پر پوله د معلوماتو لپاره د ټلیفون کرښه بیرته پرانستې ده. دا وسیله له 2 کلونو وروسته په داسې وخت کې پرانستل شوې ده چې دواړه هیوادونه د مخامخ خبرو اترو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. د شمالی کوریا له جنوبی کوریا ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې د شمالی کوریا د اټمي وسلو او بلستیک توغندیو د پروګرام پر سر ډیر تاوتریخوالی موجود پاتې شوی دی. د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خراب حالت کې نرمي په داسې وخت کې راغلې ده چې امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته خبرداري ورکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ ویل له د سره د اټمي وسلو داسې بټن دی چې د شمالي کوریا د مشر تر هغه غټ هم او قوي هم دی. د خبرونو پای اوس د موسم حالو د کرنسیو به درته رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 111.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 112.20 روپۍ او په 112.50 روپۍ. یو درهم په 10.43 روپۍ اخیستل کیږي او په 10.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 10.55 روپۍ او په 10.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 344 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، بنو کې 2 او 21، او په کوټه کې -15 او 40 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل په خبرونه کې به ووري. پاکستان وایي کچاري امریکا د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه نه کوي نو له امریکا سره اړیکو ته بیا کتنه کولی شي. په عین حال کې امریکا وایي د پاکستان په اړه د نورو ګامونو اخستو اعلان به زر وکړي. د قبایلي سیمو ځوانانو جرګه وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف په دروانې میاشتې په 15 اسلام آباد ته راوځي. خو د سیفران وزیر مملکت وایي په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان اوسیدونکي خپلو کورونو ته زر واپسي غواړي. پونیس پروگرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمی نړۍ په اړه معلومات درکو.
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں.
جی ٹوریٹ سنڈروم یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. جب ہمارے برین میں کئی سارے تار ایک ساتھ نہیں جڑتے تو کبھی کبھی شوق دیتے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل.
پروگرام پر گنے کے پاپا پاکستان کے داخلیتوں مسلو تک تن لرو.
سیکورٹی کی کمی ہے اور کی کیا سکنے. چرچوں میں تو سیکورٹی دی پر پارکوں میں سیکورٹی نہیں نا.
لمشال ریڈیو سرپاتشے. تا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي دي چې باید امریکا د ترګرې ضد جنگ کې د پاکستان د قربانۍ او ستاینه وکړي، او کنه کوي نو پاکستان له هغه هیواد سره د همکارۍ بیا له سره جاج اخیستی شي. ملیحې لودی دا خبره له هغې وروسته کړې چې د سپینې ماڼې ویاندې په خبری کانفرنس کې د پاکستان په اړه په راتلونکي یو او یادو ورځو کې د نوو اقداماتو اعلانولو خبره وکړه. تفصیل ګلای ازرا کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحا لودی ویلي دي چې که امریکا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني او ستاینه نه کوي نو هغه هیواد سره د همکارۍ له بیا سره جاج اخیستل شي. ملیحا لودی د چهارشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې یې ډېرې قرباني ورکړي او د ترهګرۍ پر ضد پاکستان په پراخه کچه عملیات هم کړي دي. ملیحا لودی دا خبره له هغې وروسته کړې چې بیګانه وخته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه هم پورته کولی شي. سارا ویل ولسمشر ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پالیسي اعلان کړې وه او د اسلام آباد پر ضد اقدامات د هغې پالیسۍ برخه ده.
زموږ موخه دا ده چې موږ ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه پورته کولی شي او په کار هم ده. دا ډېره ساده خبره ده. تر څو چې د ځانګړو اقداماتو خبره ده نو تاسو به په راتلونکي 24 یا 48 ګنټو کې خبر کړو.
د دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخي لوبه کړي او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو وړ نه ده، ځکه یې د هیواد د مرستو ورکول ځنډولي. هم بیګانه وخت په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکه ماتې ذمهواري پر پاکستان اچوي. بیان زیاتوي چې د اتحادیانو ملامتول په افغانستان او په سیمه کې د پایداري سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. بلخوا د پاکستان د بارونو وزارت په پاکستان کې د امریکا سفیر ته هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله له هغې وروسته شروع شوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3 اربع ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي دي او دوکه یې ورکړي ده.
د ګلایاز نه تاسو تفصیل اوریدلو. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د امریکا او پاکستان ترمنځ راپورته شو نو ناندریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د دروغجن او دوکه باز ملک تور پورې کړې، خو پاکستان د امریکا دا تور رد کړی دی او وایي چې د ترهګرۍ خلاف یې هر هغه څه کړي دي کوم چې د دوی په وینا دوی کولی شو. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډی ساسته دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال پایل په یو داسې بیان وکړ کوم چې پاکستانی چارواکي په غوسه کړی دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 اربع ډالر ورکول د امریکایي چارواکو بیوقوفي وه. د ولسمشر ټرمپ په وینا پاکستان د دې مرستو په بدل کې یوازې امریکا ته دروغ ویلي او هغه یې تیرستلې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د دوشنبه په ورځ د امریکایي ولسمشر بیان ته په ځواب کې پر ټویټر پاڼه ولیکل، پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد له امریکا سره کومې مرستې او همکاري کړې ده، امریکا پاکستان ته یوازې بد ویلي او پر هغوی بې باوري کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف بیا جیو ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې دوی وار لمخه د ترهګرۍ پر ضد هغه څه کړي دي کوم چې کولای سوای. خواجه آصف ویلي د امریکایي ولسمشر لخوا ورکړل سوې دړکا ځکه د دوی لپاره نور ارزښت نه لري چې دوی وار لمخله امریکا ته په ډاګه کړي چې پاکستان به نور څه نسی کولای. د سپینې ماڼۍ ویاند راجشاه د دوشنبه په ورځ ناوخته وویل سپینې ماڼۍ پاکستان ته د 2014 مالي کال د پوځي مرستو په برخه کې د هغو 255 میلیونه ډالرو خرڅولو پلان نه لري کوم چې کانګرس وار لمخه بیل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پیسې له دې کبله له اګست میاشت راهیسې اساره سوي دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان باید د هغو وسلوالو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي کوم چې افغانستان ته خطر دي. د ویلسن په نامه څېړنیز مرکز مرستیال مشر مایکل ګوګلمین ورځپاڼې ته ویلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا بیان یوازې د غوسې څرګندونه ده او په دې نظر باید ورته ونه کتل سي چې ګواکې دا د نوې تګلارې اعلان دی. واشنگتن پوسټ لیکي د کانګرس څېړنیزې څانګې د نومبر په میاشت کې په یو ریپورت کې وویل چې امریکا له 2002 کال راهیسې پاکستان ته 4.2 اربع ډالر ورکړي دي. په دې رپورت کې ویل شوی وو چې د دې ترڅنګ په روان مالی کال کې د پاکستان لپاره د 350 میلیون ډالرو وړاندیز هم شوی دی. واشنگتن پوسټ د پاکستان او امریکا ترمنځ د رامنځته شوي تازه تاوتریخوالي د ممکنه وجوهاتو په اړه لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې خفه وو چې پاکستان په نومبر میاشت کې حافظ سعید په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. حافظ سعید هغه وخت د لشکر طیبه مشر وو کله چې یادې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې پر یو هوټل برید وکړ په کوم کې چې تر 168 زیات کسان ووژل سو. د ورسپانې په لیکنه که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیان په هند کې یو شمیر کړي خفه کړي وي چې ګواکې امریکا له پاکستان سره اړیکې شکول غواړي، خو یو شمیر هندي غاړو بیا د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اوسني بیان هرکلی کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي چې دوی به د هر غیر جمهوري عمل مخالفت کوي او په صوبه کې د وزیر اعلی سره کلک ودرېږي. نوموړي په قبالي سیمو کې د اف سي آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د پاټا د اولس د خوش سره سم دي، نه هواج د اف سي آر قانون ختم سي بلکې د انتظامی چارو لپاره دی یو کونسل جوړ سي. ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې د پاټا اصلاحاتو لپاره چې کومه درې کسیزه کمیټې جوړه شوې ده، په هغو کې یو کس هم د پاټا اوسېدونکی نه دی.
کمیټې لپاره درې لري، یو د موجوده پوزیشن د پاټا دا برقرار ساتل، دا جمهوری کول، جدا صوبہ ور کول، یا دا پدغرا گډول خیبر پښتونخوا. پښتونخوا ملي عوام پارټي دا دریز لري چې داغه موجوده پوزیشن چې کم دی د څلور آرټیکل د څلور ماده چې د عین دولت برابر دي فاټاته دا غي جمهوری کې صدر پاکستان دی اف سی آر ختم کی، دوی چې منتخب گورنر ور کی، هر ایجنسی کې دی منتخب کونسل جوړ سي، پولیټیکل ایجنټ دی یا د غي سیکرټری سي یا د لمن زوږي، دا کونسل دی پیسې لکه پر منتخب گورنر دی خبرګي، پر منتخب گورنر بیا منتخب صدر پاکستان سره خبره کوي.
د بلوچستان اسمبلی د ځینو غړو لخوا د صوبې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری په ضد د تحریک عدم اعتماد راتلو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي اڅکزي زیاته کړه چې و اعلی وزیر ته یوازې د دې خبرې سزا ورکول کیږي، ول چې هغه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ملاتړ اعلان کړی دی.
عدم اعتماد راوړل د هر چا حق دی، د دنیا پر اسمبلی کې اینګه دا خبره ستا اوس که د وزیر اعلی خلاف د اعتماد په دې راوړل کېدل چې تا دا بدکار کړی دی، دا بدکار دی کړی، دا بدکار دی کړی، سړی پوهېدلی داسې بدکار خو بل نه دی کړی. سوای له دې چې دی د نواز شریف د پارټۍ دی، د نواز شریف هغه جمهوري جګړه کې د نواز شریف ملګری دی چې دلته به یو پارلماني جمهوریت وي، دلته به یو آئینی. پر دې خبره که د دوی خلاف عدم اعتماد راځي نو په کار دا دی چې دی ورته ټینګ سي او موږ کلک ملاتړ کوو.
دلته خبره دا یادونه ورده چې د صوبایي حکومت او حزب اختلاف 14 غړو 13 ورځ د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په ضد نه هواج یو تحریک عدم اعتماد ورکړی، بلکې تیر ماښام یو صوبایي وزیر سرفراز ډومکی د خپل دند څخه استعفا ورکړې وه. د ځینو آزاد سرچینو له خولې چې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکچی په ګډون به ځینې نور وزیران ډېر ژر خپل وزارتونه پرېږدي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اخوا بیا د قبایلي ځوانانو جرګه وایي چې د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد به د جنوري په 15 د اسلام آباد پریس کلب ته په لاسونو کې د زولنې اچولو مهم شروع کوي او د جنوري په 9 نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. بلخوا د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې پشپا اصلاحات نشي عملي کېدلی، دا به لږ وخت اخلي، نو د فاټا ځوانانو جرګې سره سره سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوي چې له تادي نه دې کار نه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قبایلی ځوانانو جرګه چې په 9 سیاسي او 13 د زده کوونکو او غیر سیاسي تنظیمونو مشتمله ده، مرستیال چیرمن فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانه علاوه د سیاسي ګوندونو مشرانو سره اصلاحات عملی کولو لړ کې ملاقاتونه وکړل او ټولو ورته باور هم ورکړو، خو کال تیرېدو باوجود تر اوسه څه پرمختګ په نظر رانغې نو خپل حق اغستو لپاره په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي.
خبر کی دفاع باندې څوک عمل لګي په دا سلسله کې 5 تاریخ باندې زمونږ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته لاسونه چې په زنجیر تړي هغه مهم دی، او په 9 تاریخ باندې یو ځل بیا مونږه آل پارټیز کمپین سره غوښتل کې څوک زمونږ جام خبره نه مونږ منبر زون ته مرزو.
د ذکر دا چې اصلاحاتو کې د ځند پر ضد قبایلی ځوانانو جرګې د دسمبر 26 نیټې نه د ملک په یو شمیر پریس کلبو کې لاسلیک مهم هم شروع کړي دي. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې شپه په شپه اصلاحات نشي عملي کېدلی، دا بلګ وخت اخلي، نو د فاټا ځوانانو جرګې سره سره سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوي چې توندای نه د کار نه اخلي.
دا د محمد یوند فیصله نه ده. تاسو ته پته ده چې د فاټا حالات څنګه دي. نن د ټولو فاټا د یو ډیمیج کور سټیټس دی. نو دا خو بحالي خو غواړي کنه. نو مونږ په شپه باندې ډیری فارمز والا خبره ډیری فارمز والا خبره ان شاء الله مونږ اټل فیصله کړی ده. په دې کې څو شباهت څو کې پیدا کول کوشش کوي. نو دا هغه هغه د کریډیټ یا د سکورینګ خبره ده.
یادونه ده چې قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوی دي. د فاټا ځوانانو جرګې سره سره فاټا سیاسي اتحاد، د فاټا وکیلانو اتحادیه، عوامي نېشنل ګوند پاکستان، تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شمول یو شمېر نور ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبایلي مشران فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو غوښتنه کوي. خو بل پلو فاټا سپریم کونسل چې پکې جمعیت علماء اسلام فی پښتونخوا میب، فاټا پروینس موومنت، فاټا ګرینډ الائنس او ځنې منتخب پارلماني استازي او قبایلي مشران شامل دي د ځان له صوبې غوښتنه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پولې پورې غاړې افغانستان کې میشتي له دولت نه ګیله من دي چې په یوه او بل نیټه وربانې کلونه واړول خو واپسي لپاره ورته سم تاریخ ورنه کړ. دوی غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته د ستانه کړل شي ځکه چې ماشومان او میلمنې نور د زغم نه دي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
د افغانستان بیرملنا سعید وزیر د ټلیفون د لارې مشال تا وویل تیره میاشت انګور اډا لارای ورته درې ورځې خلاصه وه چې بیا بند شوه او دولت یوه بلا نیټه ورکوي خو مخصوص وخت او یا د واپسې نیټه ور نه کړې شوه.
پریډ کې اعلان ورته وکړ درې ورځې انګور اډا لارې تخلص کړل. یا رمیش کارډ ور بورکل ولا چرواکي ورته وشتو د پور اډا لارې مدد د غالیار د ګلم خون باندې ګورم فون ته لیار باندې او تام تاریخ راس کړه او هغه لیار او تام تاریخ تر شپې یې ځل په خیمه کې یو ټیغه رنگ کړی دی وارینه دي صح سور بال باش په سوړه کې ده پولیټیکل نه دا خاصه چې موږ تزر نه ځلې خپل تاسو موږ په ټیټه رنگ کړی په خیمه کې دا اوس سوړه پامستی یی تاریخ کله بول تاریخ کله افغانستان شي کله لاسان شي کله ایدر آسان شي.
یو بل کډوال میزر والوای انتظامی نه خواس کړي چې د دوی په حال رحم وکړي. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی هم دومره وایي چې د پولې پورې دغه کډوالو واپسۍ لپاره پلان جوړوي او نیز دی ورځو کې به ورته اعلان وکړي. د پولې پورې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ په اړه چارواکو په بیا بیا مختلفې یا بیلابیلې نیټې اعلان کړې خو د تیرو څو میاشتو نه د دوی واپسۍ بندې. کډوال وایي د نوملیکنې ټول فارمونه یې هم غلام خان کې د خپلو مشرانو په واسطه جمع کړي خو د دوی د واپسۍ لپاره لا هم وخت نه دی ټاکل شوی. دا انتظامی راپور تر مخه تیر کال کې په درې مرحلو کې لخوست ګولان کیم څخه په غلام خان قریبا 4,500 کورنۍ راوستل شوې دي. د پولې پورې کډوال وایي چې د خوست ګولان کیم څخه پرته د افغانستان په بیرمل، پکتیا، پکتیکا، لمن او نورو سیمو کې لا هم زرګونه کډوال د واپسۍ په تمه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تیرې یکشنبه په ورځ د ننګرهار د بیسودو لسوالۍ اړوند مقام خان هدیره کې د جنازې په مراسمو کې 14 شوي وه. 18 تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي وو او 12 نور ټپیان شوي وو. د سې شنبه په ورځ له کابل نه ننګرهار ته یو پلاوی ورغلی او د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د تسلیت ته پیغام ترڅنګ د وژل شوو وارثانو ته 300,000 او ټپیانو ته 550,000 افغانۍ ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د جلال آباد مقام خان ندیره کې د جنازې په مراسمو کې وژل شو او ټپیانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د تسلیت او ډاډګرنې پیغام، د شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری چې د یو پلاوي په ملته په همدې موخه جلال آباد ته راغلی و وړاندې کړ. نوموړي د پیښې د قربانیانو وارثان د ښاروالۍ میلمستون ته وربللي وو او د ولسمشر د تسلیت او ډاډګرنې د پیغام تر څنګ یې هغوی سره نقدی مرستی هم وکړي. نو موړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار د دغه رستې غمیزې په ارتباط د جلال اتمب ولسمشر لخوانه د دغه پیښې د شهیدانو او ټپیانو سره څه مساعدت او کومک شوی و چې زموږ په ذریعه باندې د شهیدانو هر وارث ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ مساعدت د ولسمشرۍ د مقام لخوانه وشو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه غونډه کې د پیخي د قربانیانو وارثانو ته د تسلیت او ډاډګرنې پیغام وړاندې کړ. نوموړي په خپلو خبرو کې له ولسمشره مننه وکړه چې په ډیر لږ وخت کې د پیخي د قربانیانو وارثینو ته پام اوښتی دی.
کوم مساعدات چې په دې برخه کې کیږي موږ په دې خوشحاله یو چې په ډېر کم وخت کې دا ترسره شو. دا زه پوهېږم چې دا په مادي لحاظ د دې ارزښت عمره نه دی چې زموږ درد زموږ غم لمنځه یوسي، خو یو تسکین راکوي چې مشرانو زموږ په غم کې زموږ په درد کې زموږ پوښتنه وکړه.
په دغه پیښه کې دوه ورونه داسې هم وژل شوي چې د مقام خان په ادیره کې به یې د اجورې په بدل کې قبرونه ایستل. د دغه وژل شوو درېیم ورور چې خپله هم قبر کیندونکی دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم شمال خان بس مونږ دغه ګورکرني کوله درې ورونه وو مونږ جنازه کې ولاړو بجار وشو والو ته پېدو شاهدان شو او بس هغوی نه واړه واړه بچي پاتې شو پنځه دی ودي او پنځه دی بل دي د خدای سرې ته پاتې دي او ماته پاتې دي او د ما کسه باندې ګورکرني ده.
یو تندولس کلن زلمی چې پلارې په جنازه کې د چاودنې له امله وژل شوی وایي چې په مرسته شوو پیسو به ځان ته روزګار جوړوي او د خپلې کورنۍ ساتنه به کوي.
زما نوم عدل دی په اووم سیم کې ما پلار ما د مقام خان په ادیرې کې شهید شو مشر زی ما پنځه خویندې او دوه ورونه یو دوه میندې مو دي مونږ سره چې کومه مرسته حکومت کوي دا به په یو وړوکي کاروبار ځانته بندومه چې چاته احتیاج نه شو او نه چاته لاس ونیسو.
د ننګرهار ولایت په مقام خان ندیره کې دا چاودنه د هسکې مینې د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د تیر یکشنبې په ورځ شوې وه چې 14 تنه ملکي وګړي پکې وژل شوي وو او 2 نور یې ټپیان کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وابورئ چې په ایران کې سره روان دي. اروپایي مشرانو ویلي باید د ایران حکومت ته روانو مظاهرو په اړه سخته رویه ونه لري او د ایراني ولس ته اظهار د ازادۍ او د مظاهرو حق ومني. په دغو مظاهرو کې د رپورټونو تر مخه 22 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ ځینې مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
اروپایي مشرانو هم د امریکا د هغه خبرې تایید کړې چې پکې ویل شوی دی باید د ایران حکومت د خلکو مظاهرو ته سخت ځواب ونه وایي او دا چې د اظهار ازادي د خلکو راټولېدل او د یوې خبرې مخالفت کول د ایراني ولس بنیادي حق دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فیډریکا مغیرینی د جنوري په 2 ایراني حکومت ته خواست کړې چې د مظاهره چیانو سره د سخت رویې نه ډډه وکړي. په دغو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د ولسمشر مکرون دفتر وایي هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې په دغو مظاهرو کې په مرګ ژوبلا خفګان خودلی او زیاتوي د اظهار ازادي د یوې خبرې یا مسلې خلاف احتجاج د ولس بنیادي حق دی او باید دوی ترې محرومه نه کړل شي. بلخوا د ایراني ولسمشر حسن روحانی دفتر ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر روحانی د ولسمشر مکرون نه غوښتي چې د مجاهدین خلک په نوم د هغه تنظیم خلاف کاروایی وکړي چې د ایرانی چارواکو په خبره د مظاهرو ته هوا ورکوي. بلخوا د مکرون دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي. په فرانس کې مشتغه تنظیم وایي په ایران کې د روانو مظاهرو له وجې د دغه هیواد د مشرانو نه لاره خطا شوې ده. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا مغیرینی ویلي دي په ایران کې په روانو مظاهرو کې د خلکو مرګ جوبله د منلو وړ نه ده او باید ایراني چارواکي په دغو مظاهره کوونکو د تشدد نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیر نیکی هیلی د ایرانی مظاهره کوونکو د حوصله ستاینه کړې ده او هغه تورونه یې رد کړي دي چې ګینې د دغه مظاهرو تر شا د ایران د مخالفو هیوادونو لاس دی. هغې دا هم ویلي دوی به پر دې مسله خاموشه پاتې نه شي او زیاته کړه د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره هڅې کوي. د دسمبر په 10 په دروت سیمه کې 2 مظاهره چیان وژل شوي وو. د غیر سرکاري راپورونو تر مخه تر اوسه په دغو مظاهرو کې 22 کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې لومړی په مشهد خار کې د دسمبر پر 28 نیټه د ګرانۍ او د یو شمیر شیانو د قیمتونو د لوړېدو له وجې پیل شوې چې وروسته نورو سیمو ته وغځېدې.
د دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مسپخین درینی میں بجے کی دون کی دی لن خبرونا با لبوریوال کا کرنا وارو
پنه مړی ویلی دوی غواړي چې پاکستان د ترګری پر ضد جګړه کې نور اقدامات وکړي او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار اوړلو لپاره په راتلونکو دوه ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. دا خبره د سپین مړی ویاندې سارا سندرز بیګال رسنیو سره په خبرو کې کړي ده. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دی چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي. تیر ورځ نه وخته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپره شوي بیان کې ویل شوي چې امریکا دې په افغانستان کې د مشترکې ماتې مسولیت پر پاکستان نه اچوي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ویلي چې مرکزی حکومت نوموړی له دندې نسي لرې کولای. جنرال رازق چې پرون یا په کندهار کې د یو شمېر رسنیو له استاد سره خبرې کولې ویل دا چې نوموړی د دې حکومت لخوا په دنده نه دی ګمارل شوی نو لرې کول یې هم د په وینا د حکومت کار نه دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ولسمشر دفتر په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ایران حکومتي خبری رسنی وایي په دې هیواد کې په زرګونه خلک د حکومت په ملاتړ کې کوڅو ته راوتلي دي. دا له هغه وروسته ده چې د حکومت ضد خونړۍ مظاهرې له بېګا راهیسې آرامې شوې دي. د ایران حکومتي انګلیسي ټلویزیون پریس ټي وي د چهارشنبې په ورځ داسې خلک ښودلي چې د ایران بیرغونه یې په لاس کې دي او د حکومت په ملاتړ کې مظاهرې کوي. د روس د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی یو پوځي هلیکاپټر په شام کې لیدلی او دواړه پایلټان یې وژل شوي دي. د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې دا هلیکاپټر د دسمبر پر یو دیرشمه د تخنیکی خرابۍ له امله د شام په هما سیمه کې لوېدلی دی. بیان وایي چې پر یاد هلیکاپټر د داعش وسلوالو او یا هم د اپوزیشن ځواکونو برید نه دی کړی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړ کړی دی. تر دې پس تاسو لپاره یو بل نیوز پروګرام پرګنه هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا مشهوري کمپنۍ ټیسلا او سپیس ایکس مریخ سیارې ته د میشن لګولو لپاره د یو طاقتور راکټ د ازموینې دا وکړې ده. دا فالکن هیوی راکټ نومیږي. د کمپنۍ مشر ایلن مسک په خبره د راکټ تجربه تیر میاشت قبول وو خو اوس یې کړې ده. د دوی په خبره د راکټ تجربې پروګرام کې بدلون راوستی او فالکن هیوی تجربه کړې ده. د راکټ تجربه په کالیفورنیا ریاست کې شوې ده. د فالکن هیوی 9 بوستر راکټ میزایل تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا 100 واري استعمال دي شي. د ټیسلا کمپنی مشر ایلن مسک په انستاګرام تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې دا راکټ به مریخ سیارې ته میشن لګول لپاره هم کارول کیږي. تر دې مخکې ټیسلا کمپنی د راکټو تجربې هم کړې وې او په مریخ سیارې د ښار آبادولو پلان یې وړاندې کړی و. دغه کمپنی تر 2040 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لګولو منصوبه اعلان کړې وه. دې منصوبې تر لاندې 500 کلونو پورې به په مریخ سیارې تر 10 لکو پورې د انسانانو یو لوی ښار آبادول وي. ټیسلا کمپنی مریخ سیارې ته د انسانانو وړلو لپاره PFR نومي راکټ هم تیاروي. په دې کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده او دا به د امریکا د خلایي ادارې ناسا ټکنالوژي نه څو چنده ښه وي. د دې راکټ اوږدوالی به 400 فټه وي او دا به 9 فټه پلن وي. چین په لومړي وار داسې الوتکه جوړه کړې ده چې په اوبو د کوزیدو او د الوت صلاحیت لري. دا د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه AG-600 ده. دې جهاز د 1 ساعت پرواز کړی او په اوبو کوزه شوې ده. دا جهاز د بوئنګ 777 عمره حجم لري او په دې کې 4 ټربو انجن لګېدلی دي. په دې جهاز کې تر 500 پورې مسافر سفر کولی شي او تر 200 ساعتونو پورې د الوت توان لري. دې جهاز د چین جنوبي صوبې ګوانګډونګ کې ژوهای ایرپورټ نه پرواز کړی و. په عمومي توګه د دې جهاز کار په اور قابو موندل او په سمندر کې امدادي کارونه دي. خو ځینې راپورونه وایي چې دا جهاز د فوجي مقاصدو لپاره هم کارول کېدای شي. د AG-600 الوتکې خوفیه نوم کنلونګ دی. د دغه جهاز پرواز په سرکاري ټلویزیون لیخ په نیغه ښودل شوی دی. د دې جهاز په جوړولو کې 8 کاله لګېدلي دي او دا جهاز تر 3.58 ټنه پورې د وزن وړلو صلاحیت لري. چین به داسې 12 الوتکې جوړوي. د دې نه مخکې په 1970 کال کې د امریکا هیوز H-4 هرکولیس نومي جهاز د 6 ویشتو سیکنډو پرواز کړی و خو ناکامه شوی و. هغه جهاز د امریکا په اوریګن ریاست کې
عجائب گھر کی نمائش کا پارک کی حضور شبیر پنڈی کی یودا سے ڈاکانی حال درکو چی دا سمندر لاندیدہ دا ڈاکانہ دا جنوبی بحر ساحل پہ وڑو کی ملک وین واٹو ساحل سر نز دے دا ڈاکانہ پر دو ذرا دریم کال کی پرانستل شیوا دا ڈاکانہ ڈیرا جور ندا اتر لسو فٹو پوری دا سمندر لاندیدہ دے ڈاکانی تا رسائی ڈیرا آسان ادا لڑ دے ڈاکانی واٹر پروف پوسٹ کارڈ ہوں اخستل کی دیشی پر دی ذائقے کی در سیاہی پر ذائقے یو خاص مہر لگول کی گی دا ڈاکانی ڈراپ باکس یعنی دفتون پر ذائقے شگبی اور کارکون کی ہر وقت دا غذائی خالی کبھی بل گیٹس دا کلون رئیسی دا نړۍ یو کامیاب شتمن کس دی او د دې کامیابۍ تر شا لوی وجه یې مطالعه یعنی د کتابونو لوستل دي دا خبر د بل گیٹس پلاس ویلیم ایچ گیٹس سمو دا وړاندې په یو مرکه کې کړو د نوموړي په خبره بل گیٹس په وړوکیوالي کې هر یو کتاب لوستلو او شوق یې هم ورسره وو بل گیٹس په هر یو کتاب مطالعه هم کوله د دې مخکې په یو ټکی کې ویل شوی چې د نړۍ 1200 شتمنو کسانو یو عادت مشترک دی او هغه لوستل دي د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واٹس اپ سہولت با په جنوري میاشت کې په زیاتره موبایل ټلیفونز کې ختم شي واٹس اپ ځینو موبایل ټلیفون کې دا سہولت ځکه ختموي چې دا سپورت کولی یعنی ټکنیکی لحاظ سره سمون نخوري دوی تر مخه دا سہولت د بلیک بیری اپریټینګ سیستم بلیک بیری لسم او ونډوز 8.0 کې ورله مخکې ختم کړ شوی دی دوی صارفین ته ویلي دي چې خپل موبایل ټلیفون اپګریډ کړي په چین کې اوسیدونکي به خپل شناخت د سمارټ موبایل ټلیفون د لارې کوي دا سمارټ موبایل ټلیفون به د دوی شناختی کارت وي په دې لړ کې یو نوی ورچوال شناختی نظام هم په چین کې معرفي کیږي دا ډیجیټل شناختی کارت به د کاغذي کارت په شان کار کوي او په چین کې به دننه د خلک دا کاروي دې نظام ته سی ټی آی ډی نوم ورکړل شوی دی دا په چین کې د وی چیټ ایپ په شکل کې کار کوي د دې ایپ په مرسته صارف به خپل شخصي معلومات اندراج کوي او قومي پولیسو سره به دغه ډاټا بیس تړلی وي د نړۍ په نورو ځایونو کې دا نظام لا اوسه پورې موجود نه دی اوس د فلمی نړۍ خبرې په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی لاسټ جیډای په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ٹو دا جنگل دی چې د 1.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آل دا منی ان دا ورلد دی چې د 1.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس آفس کې د وزیر اداکار سلمان خان نوی فلم ټایګر زندہ ہے ریکارڈ کاروبار کړی دی. دې فلم یوازې په هند کې په دریو ورځو کې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند فلمی ویپانو تر مخه ټایګر زندہ ہے په مجموعی توګه د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فکرے په دویم نمبر او فلم فرنگی په دریم نمبر دی. د هالی ووډ سینما مشهور سیریز اوشنز دری فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. د دې سیریز دری فلمونه اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوي ول. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 ټریلر خپور شوی دی. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې د لوی کسینو یعنی د جواری ځای نه غلا کوله، خو په نوي اوشنز 8 فلم کې ټولې ښځې راغونډې شوې وي او په نیویارک ښار کې د فلمي ستورو یوې میلې کې د غلا هڅه کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بولک، کیټ بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نورو کار کړی دی. د فلم په پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی. فلم اوشنز 8 په جون په 8 نمایش ته وړاندې کیږي.
Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake. But it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills.
Even if this was possible, you'd need 20 people.
7 people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
How long would it take you to make 7 pieces of jewelry?
5 or 6 hours.
How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore?
Is it tomorrow for school? What do you need?
Less.
What's your name? Name Ball. What's your real name?
8-Ball.
Do you want me to tell you how big the job
no.
is?
No, I'm out.
I'll tell you how big the job is.
I'll be back before you know.
Can I come with you?
This is Mommy's very special work trip.
د امریکا او برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ $600 میلیون زیات کاروبار کړی و. د لومړي فلم بجټ یوازې $250 میلیون و. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اگین دی. په دې فلم کې مشهورو اداکارانو امنډا سی فرایک، جولیا والټرز، فایرس بروسنن، کولن فورد او اینډی گارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په شلمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Song to sing. I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on...
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Well, I wish I could stay here too.
د هندي سینما مشهور اداکاری رانی مکرجی نوی فلم هچ کی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم یش راج جوړ کړی دی او د دې پروډوسر ادیتیا چوپړا دی. په فلم کې رانی مکرجی خوونکی وی او هر وخت ورته اټکی کیږي. هم دغه وجوي چې څوک ورته نوکری نه ورکوي خو رانی حوصله نه بایلي او په سکول کې ماشومان ته زده کړې شروع کړي. دا فلم به د فروری په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
تم ټیچر کیوں بننا چاہتی ہو؟
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
I've never seen a teacher with a speech defect.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے. یہ ایک نیورولوجیکل کنڈیشن ہے. جب ہمارے برین میں کئی سارے تار ایک ساتھ نہیں جڑتے تو کبھی کبھی شاک دیتے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل ہے. کسی دوسرے پروفیشن میں جاب ڈھونڈ لیجیے آپ.
آئی واز بورن ٹو بی اے ٹیچر سر.
وی آر ویلنگ ٹو گیو یو اے چانس. سینٹ ناٹکس از ون آف دی موسٹ ایلیٹ اسکولز بٹ تھینکس ٹو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے یہاں 14 منسپل بچوں کو ایڈمیشن دی گئی. یہ آپ کی کلاس ہوگی. آپ ایک بار سوچ لو.
ہے تو بچے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے. ایجوکیشن چار دیوار اور 6 گھنٹوں میں سیمت نہیں ہے.
ٹھیک سے بولنا تو سیکھ لو. دو بات بولتی نہیں ہو, 4 ہچکی پہلے سنائی دے جاتی ہے.
غلطی ان بچوں کی نہیں ہے میڈم. یہاں کے ٹیچرز اور بچوں نے انہیں کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اس لیے یہ پڑھائی کم اور بغاوت زیادہ کرتے ہیں.
They don't belong here. They never did. They never will.
They will, sir. شاید ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی that they do belong. You know what, Mr. Wadia? There are no bad students, only bad teachers.
د هندي سینما مشهور اداکارانو سدارت ملوترا او منوج پاشپای نوی فلم آیاری لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې په فوج او سیاستدانانو د بډو رشوتونو اخستو په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم مشهور ډایرکټر نیرج پانډے جوړ کړی دی. د دې مخکې نیرج پانډے مشهور فلمونه سپیشل 26, بیبی او رستم جوړ کړی وو. په فلم کې سدارت فوجي افسر وي او داسې خوفیه خبرې واوري چې پکې د فوجي سامانونو اخستو کې د بډو رشوتونو خبره وي. په فلم کې منوج پاشپای د سدارت مشر وي خو سدارت تباغي شوی وي. دا فلم به د جنوري نمائش پر اڑان کی گی.
میرے باس ہمیشہ کہتے تھے کہ سرویلنس میں لسننگ از اے فائن آرٹ. ایک ایماندار فوجی تھا.
یہ ٹینکس, یہ گنس واقعی بہت اچھی کوالٹی کے ہیں پرتاپ.
فور ٹائمز سٹڈی پرائس.
ایک دن لڑتے لڑتے بہت دور نکلا ہے.
ایسا بھی تو نہیں کہ تمہاری جیب سے جا رہا ہے. واٹس دی پرابلم ڈیمیج از دی بلڈی ٹیکس پیئرز منی.
جب آگ کھلی تو پتا چلا کہ وہ چوروں کی بستی میں ہے. فوجی نے بہت سوچا اور اپنی وردی اتار دی.
فوجی ہے, پرابلم کیا ہوگی؟
تمہیں بہت مانتا ہے, بولتا رہتا ہے کہ ابھی سر کے جیسے بننا ہے.
انڈین آرمی پر سے لوگوں کا بھروسہ کبھی اٹھنا نہیں چاہیے بھائی.
سرینڈر یور سیلف. میں زبان نہیں دے رہا ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں.
آپ کو ایک وارننگ دینی تھی. دے دی.
آپ لوگ ایار ہو, ایاری آتی ہے آپ کو. گوگل کروں یا مطلب بھی بتائے گا اس کا. جو جب چاہے روپ بدلتا ہے. میں تجھے ڈھونڈ لوں گا. جائے
نہیں سر, آپ مجھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے.
आप भूल रहे हैं मैंने ये सब आप ही से सीखा है।
क्या जिंदगी जिएगा जय, तू इसके बाद हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा, और तेरा सबसे बड़ा डर होगा मैं।
गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوریدونکو داونه په پرګنې خبرونه کې په دې خبرې کو چې په تیرو خواوشه ولسو کلونو کې په پاکستان کې پر مسیحیانو او داغوی پر عبادت ځایونو تر بریدونو وروسته مشکلات څومره زیات شوي دي او حکومت بیا د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. خبرونه زموږ همکاري انیسا اجمل جوړه کړې ده. راځي چې واورو. پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو د 2013 کال د دسمبر په 18 د بلوچستان په مرکز کویټا کې د مسیحیانو پر یو کلیسا برید وشو چې پکې شاوخوا 9 کسان وژل شو او ګڼ شمېر زخمیان شول. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې په مسیحیانو او د غی په عبادت خانو بریدونه شوي دي چې پکې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د ایسټر په ورځ او د 2013 کال په پېښور کې پر یوې کلیسا برید تر ټولو خونړی وې. د 2014 کال د ایسټر د ورځې په پیښه کې تر اویاو زیات کسان وژل شوي وو او د 2013 کال د پیښور کلیسا په هغې کې تر اتیاو زیات وژل شو.
سګولډی کی کمی ہے اور کی کیا سکنے، چرچوں میں تو سګولډی دی پر پارکوں میں سګولډی نہیں نا.
دوسرا قیامت تیر شوی دا دا سپیان نشم کولی مون ماشومان پکې کومار شو مون کور وره مار شو دا صدا کې زنانا هر یو شی مون خدا سره خلق نه او خدمتگار خلق دی مونږه ایجوکیشن کې خدمت کوم مونږه هیلث کې خدمت کوم.
د اقلیتونو د حقونو مبارزه مشل چودری وایي په پاکستان کې راتراګری او دم برداشت له وجې د اقلیتونو ژوند ته خطرې لا نورې زیاتې شوې دي.
ریزالٹ ایک ٹیررزم کا ایشو تو چل ہی رہا ہے ملک میں، اوپر سے انٹالرنس اتنی ڈیپ ہوتی
ہے پاکستان کی دترا گرائی مسئلہ ہم شتا بل لپاس پر د عدم برداشت ہم یو لوی استونزا جوړه شوې ده. زموږ د ملک په خلکو کې خو برداشت بالکل ختم شوې ده. هر څوک ورته سخکاری نه نو زما په خیال د عدم برداشت استونزا مخ په زیاتې دوه د دې وجوهات هم دي چې حکومت د تر گرائی زد کامی کړن لارا جوړه کړه خو هغه په سمته ګاملی نکړه. دغه سید پاکستان سپریم کورٹ په 2014 کال کې د اقلیتونو تحفظ په اړه احکامات جاری کړ خو هغه نن هم نه عملي کیږي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په پاکستان کې د اقلیتونو ضد د تشدد پیښې د پخانی امیر ضیاء الحق د حکومت وروسته زیاتې شوې دي. ځینې بیا دا وایي چې د پیښو کې لا نور زیاتوالی د 2001 کال وروسته راغلی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د رپورټ تر مخه د 2001 کال د اکتوبر په 13 نیټه په بهاولپور کې د مسیحیانو په کلیسا په برید کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شو. د 2002 کال په مارچ کې په اسلام آباد کې د عیسایانو په چرچ برید وشو چې پکې د یو امریکایي ډیپلومیټ د ښځې او لور په ګډون شاوخوا 15 تنه وژل شو. هم د دغه کال په اګست میاشت کې د عیسایانو په روغتون برید کې 4 تنه وژل شوي وو او د 2002 کال په ستمبر کې په کراچۍ کې بیا شپږ مسیحیان په ډزو وویشتل شو. د اقلیتونو حقونو لپاره په لاهور کې د نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس ادارې یو مشر سیسل شین چودھری هم مشل چودھری ته ورته خبره کوي او وایي په تیره سموده کې په پاکستان کې د اقلیتونو په وړاندې برداشت ډیر کم شوی دی.
تیس سال کا جائزہ لینا چاہوں تو مجھے تو یہی نظر آئے گا کہ مائنورٹیز کی جو صورت حال ہے
که زه تیرو دیرشو کلونو ته وګورم نو ماته د اقلیتونو حالت د ښه کېدو په ځای ډېر خراب ښکاري. زمنګ په خپل معاشره کې چې کم ادمه برداشت دي هغه دومره زیات شوی چې اوس اندوان عیسایان او یا سیکان خو پرې ده د اکثریت لپاره هم څوک برداشت نه لري. که په یوه معاشره کې د اقلیتونو د نه زغملو مسله دومره زیاته شي نو په هغې کې بیا د نسلي امتیاز مختلف عناصر لیدل کیږي. که تاسو د مردان عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان پیښې ته وګورئ نو درته ښکاره به شي چې ټولنه د یو بل زغملو ته اړو تیاره نه ده. دلته خلک د یو بل په اړه رایې د عقیدې، جنس، ذات او حیثیت پر بنسټ جوړوي.
ان کا فیتھ کیا ہے یا ان کا سیکٹ کیا ہے یا ان کا کاسٹ کیا ہے یا ان کا اسٹیٹس کیا ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د رپورټ تر مخه د 2022 کال د دسمبر په 15 مله سیالکوټ سره نږدې د مسیحیانو په عبادتخانه د برید په نتیجه کې درې خصې وشل شوې. په 2011 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د اقلیتونو وزیر شهباز بټي وشل شو. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې ځینو سخت دریځو په مردان کې یوې کلیسا ته اور ورته کړ او دغه سره 2013 کال د مارچ په میاشت کې د لاور په جوزف کالونی کې ځینو کسانو د مسیحیانو شاوخوا کورونا اوسوزول. په جوزف کالونی کې ځایي خلکو د عیسایانو کورونا رستو لاغي اوسوزول چې ردوی په وینا یو مسیحي ځوان د پیغمبر سپکاوی کړو. دغه سره 2015 کال په مارچ کې د پاکستان په لاور کې په کلیسا په شو ځانمرګ بریدونه کې شاوخوا 18 کسان وژل شوي وو. د پنجاب پولیسو ویاندې نبیلا غزنفر هغه وخت خبریالانو ته ویلي وو په یوهان آباد کې د کیتولیک فرقې چرچونو مخې ته هغه مهال ځانمرګي حملې وشوې چې مسیحیان په عبادت بوخت وو. اوریدونکو، اقلیتونو وخت نا وخت خپل تحفظ لپاره له حکومت غوښتنې کړي او مظاهرې کړي. که څه هم د پاکستان د 2018 کال په سرشمیرنه اقلیتونه اعتراض لري خو د اقلیتونو په خبره په هیواد کې د مسیحیانو تر ټولو زیاته آبادی په پنجاب کې ده. مشل چودری د دې پاړه وایي
پنجاب میں کرسچن زیادہ ہے کمپیئر ٹو دوسرے پروونسز میں.
په پنجاب کې د نورو صوبو په پرتلا مسیحیان زیات دي، نو ظاهر ده چې هم په دې صوبه کې بعد مسیحیانو ستونزې زیاتې وي. هسې خو ټول پاکستان کې اقلیتونه د تشدد له پیښو سره مخ دي، خو په پنجاب کې بیا د مسیحیانو ضد پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې هم د وروستیو کې سرشمیرنه وشوه خو په هغې زموږ ډېر اعتراضات دي ځکه چې هغې کې زموږ سمې شمېرې نه دي ښودل شوې.
د 2014 کال په نومبر کې د پنجاب صوبې په کوټ رادا کشن کې د شمع او شهزاد په نامه یو جوړه د مذهب سپکاوي په تور لومړی وهله وټکول شوه او وروسته بیا یې مړی د خښتو بټې ته واچول شو. د پنجاب یوې اوسیدونکې آسیا بیبی باندې هم مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوی دی او د هغې لپاره غږ پورته کوونکي او د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم مذهب ته د سپکاوي کولو په تور وژل شوی دی. په کوټه کې د تیر کال د دسمبر په 18 برید په اړه د بلوچستان بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي
حکومت بال انتظامات کولا نا پگیٹ انتظامات کولا پگیٹ سوکھنا ہوا سنگ دہشت گرد نہ شکر دہ پلو سلتا ہمت وکل جوابی کاروائی وکل مگر سوال دا پیدا کی چی پا قانون کی دا خبر انشتے پا قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آئی چی نان مسلم مگر مونگ دلتا چی دا اقلیت والا لفظ استعمال ہو یا مائنوریٹی والا نا دا مائنوریٹی یا اقلیت دا گا مانا لری چی دوی کمزور دی یا دا دوی ایکول رائٹ بشتا پا پاکستان کی نو حکومت دا گا معاملات کی بالکل تعاون نہ کی او نا دا حکومت کا رول شتا پکے.
طاهر حسین سیاتوی د پاکستان د جوړېدو پر مهال د اقلیتونو آبادی په هیواد کې 20% وه، خو اوس د امنیتي ستونزو په زور د مذهب بدلولو ودونه تر څنګ د تختونو د پیښو له وجې له پاکستان څخه د مسیحیانو شاوخوا 3000 کورنۍ تایلینډ ته کډه شوې دي.
دا خو گورا په یو وخت کې چې 1947 کې چې پاکستان آزاد شو هغه ټایم د دوی پاپولیشن 21% وا په پاکستان کې اوس 1% پاتې ده. نو دغه مطلب دا چې د دوی د کم انسیکیورټی سیچویشن ده دغه د وجه سره خلک مایګریټ کوي بهر ځي. اوس هم زما یو استاد شته اسلام د پاره تقریبا 3000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کرا ٹوٹل پاکستان میں کم چی دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے تھا ہندوستان تھا چپاغ کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکتی اغم مائگریٹ شو ہے سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا خطروں نہ وجہ ہندو کمیونٹی یو خود خطروں کڈنیپنگ فار رینسم او دویم اغه داوا چې انفورس اغه د دې کنورژن په خزی به هم چا توازه کوله وایله چې دا مسلمان شو نه.
په اقلیتونو د رستیو بریدونو ته په کتو سره دا چې د پاکستان وفاقي صوبایي حکومتونو د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او د بشري حقونو ادارې په دې اړه څه وایي. تیرسین وایي حکومتونه د اقلیتونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي او د هغې ستونزو ته هیڅ پام نه کوي.
بلوچستان کې خو حکومت نه یو پالیسی لري نہ ہوئی تو پارے پلاننگ کرے گا تو انٹیریئر بلوچستان کی سنی ہندو کمیونٹی وا خوب مائگریٹ کرا دیر کم پاکش وا چپشار کی پاس دی مغم دیر کم دا یا ماتا تا دا پارسی کمیونٹی ہوا جدو یو کور پاتا دا جدو یم یو ایم پی اے ہو فریدون آمدان فریدون آبادان ورکش وا کڈنیپ شوا ترنا نہ پوری بیا درکی نہ وہ لگے گل بیا دا کور والا نیلوفر آبادان اگر یو لیکر اگر دا کمپنی دا غم چلی کیو ڈی ایل ٹویٹر ڈسٹلری لمیٹڈ دا غم مالک دا
خجی
اگر نیلو فرم اگوا شوا اگر جو واپس برامت شوا تقریباً 8 ملین 8.5 ملین ساوان ورکڑے وا رنسم نو خو غم دیر اولا سما توفنا ما توفنا ما دا غم کمیونٹی دیر خلق وا دلتا او یو کور پاتا دا
په 2016 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت او اپوزیشن په هیواد کې د اوسیدونکو اقلیتونو د حقونو ساتنې او د هغې د مسئلو هواري لپاره د یو ملي کمیشن په جوړولو سلا شوي وو. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو استاسي بابنداس مشال ریډیو ته هغه مهال ویلي وو چې د لګکیو د ستونزو په دې وروستیو کې په سند کې د هغې د مذهبي ځایونو سپکاوي او د سپریم کورټ امر ته په کتو حکومت د دې کمیشن د جوړولو پریکړه کړې. خو د بلوچستان په اسمبلی کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلي د مسلم لیگ نون ګوند غړي انیتا عرفان وایي حکومت د 2014 کال پریکړه عملي کولو کې پاتې راغلي. البته د کوټې وروستۍ پیښې پسته یې دې برخه کې د اقداماتو پورته کولو فیصله کړې ده.
پچھلا بل جو تھا وہ پاس تو ہوا لیکن امپلیمنٹیشن اب تک اس پہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکی. تو اس حادثے کے بعد ہمارے
تیر بل منظور شوی وو خو په سمه توګه عملی نشو. د کوټی د دسمبر د اولسمه برید وروسته موږ هڅه کوو چې دا بل عملی شي او له هغه وروسته بیا موږ د اقلیتونو د خوندیتوب بل راوړلو لپاره هڅه کوو.
اوریدونکو دا به د دې اونۍ پرګنې خبرونه. په نننې خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پاکستان کې میشت مسیحیان د وروستیو پیښو وروسته له کومو مشکلاتو سره مخ دي. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
سولې پر لو
مستقبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدراز و شو پس دغه مړی مړه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکه چې دغه مین نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون کې کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري